Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی هم کړی د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغ لاست وایم. نن چهارشنبه ده د 1990 کال د جدي شپږشتمه د 2019 کال د جنوري شپاړسمه. په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارګ ماڼۍ کې د افغان حکومت له مشرانو او ځینو سیاستوالو سره د سولې د پروسې او د سیمې ځینو هیوادونو ته د خپلو سفرونو په اړه خبرې وکړې. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی طالبانو خبرداري ورکړی چې د امریکا متحده ایالات د مذاکراتو اصلي بحث له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو په وتلو متمرکز نه کړي، له واشنگتن سره به تماسونه پرې کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځ شاوخوا 100 موارد ثبت کړي. او په بهرنیو خبرونو کې هم اورئ چې په نایروبي کې په یو لوکس هوټل باندې برید شوی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. پوره خبرونه. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا د مذاکراتو اصلي بحث له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو پر وتلو متمرکز نه کړي، له واشنگتن سره به تماسونه پرې کړي. په هغې اعلامیه کې چې د وسلوالو طالبانو لخوا ازادي راډیو ته رسېدلی ویل شوي، د امریکا استازو د قطر د پلازمینې دوحې په وروستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي. خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. د طالبانو اعلامیه په داسې ورځ خبریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی و او د افغان ولسمشر اجرایه رئیس او نورو چارواکو سره یې وکتل. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیلزاد د سې شنبې په ماښام وویل بېلابېلو هیوادونو ته د سفرونو هدف یې د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځ شاوخوا 100 موارد ثبت کړي. د شکایتونو د کمیسیون کمیشنر او ویاند علي رضا روحاني د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر به نن چهارشنبې د ورځې تر پایه دوام وکړي.
دفتر ما فرمای شکایت را توزیع کردن و کسانی که
د وای زموږ دفتر د شکایتونو فورمې ویشلی. هغه کسان چې شکایتونه او اعتراضونه ولري زموږ دفتر ته مراجعه کړي او فورمې اخیستي. تر اوسه ښایي د شاوخوا د سلو په شاوخوا کې د شکایتونو موارد موږ ته راسپارلي شوي وي او په حقیقت کې موږ سره ثبت شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون د دوشنبې په ورځ د کابل ولایت د ولسي جرګې د 30 مخکښو کاندیدانو او همدارنګه د کوچیانو د حوزې د 10 کاندیدانو ابتدایي لیستونه اعلان کړل چې په وینا یې له نورو څخه ډېرې رایې ترلاسه کړي. د ترکمنستان حکومت د افغانستان څخه د وسلوالو د ګواښ د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د احتیاطي سرتیرو د ثبت بهیر پیل کړی. د ترکمنستان د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي نږدې ټول هغه سړي چې عمرونه یې له 50 کلنۍ کم دي په احتیاطي سرتیرو کې به ثبتېږي. د دې سرچینې په وینا د افغانستان سره په سرحدي سیمو کې ټولې امنیتي اندېښنې موجودې دي، نو ځکه اضافي ځواکونو ته اړتیا احساسېږي. د ترکمنستان چارواکي په دې باور دي چې د ترکمنستان سره په پوله پرتې د افغانستان ډېرې سیمې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په کنټرول کې دي او دا د دغه هیواد لپاره یو ګواښ کېدلی شي. افغانستان په شمال او شمال لویدیځ کې له ترکمنستان سره 804 کیلومتره اوږده پوله لري چې زیاته برخه یې وچه ده. له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د دغه هیواد د صدر اعظم تریزا می د طرحه د برېټانیا د پارلمان لخوا رد شوه. د برېټانیا د پارلمان 432 استازو تېره شپه دې طرحې ته منفي رایه ورکړه او 202 تنو تایید کړه. د موافقو او مخالفو رایو ترمنځ دومره لوی توپیر د برېټانیا په پارلمان کې بېساری بلل شوی. اوس چې د برېټانیا حکومت ونتوانید له اروپایي ټولنې څخه د دغه هیواد د وتلو په طرحه د پارلمان د غړیو توافق ترلاسه کړي، درې ورځې وخت لري څو پارلمان ته نوې طرحه وړاندې کړي. بله مرحله هم کولی شي چې حکومت ته د بې باورۍ په رایو او یا تر وخت مخکې انتخاباتو ته په لار هوارولو تمامه شي. ټاکل شوې برېټانیا د روان کال د مارچ میاشتې په 9 نیټه، یعنې 2.5 میاشتې وروسته، رسما له اروپایي ټولنې ووځي. وسلوالو کسانو د سېشنبې په ورځ د کینیا په پلازمېنې نایروبي کې پر یو عصري هوټل برید کړی. راپورونه وایي د هوټل دننه د ډزو او څو درنو چاودنو غږ اورېدل شوی. د کینیا پولیسو له خلکو غوښتي چې د برید تصویرونه او ویډیوګانې دې نه خپروي، ځکه په وینا یې دا چاره به بریدګرو سره مرسته وکړي. تر اوسه د بریدګرو او قربانیانو دقیق شمېر نه دی په ډاګه شوی، خو ځینو رسنیو لږ تر لږه د 15 کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی. له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د لوی څارنوالۍ ته نوماند وایي باور لري چې موسکو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې. ویلیم بار د سېشنبې په ورځ وویل امریکا د دې مسلې باوري هواري ته اړتیا لري. د ښاغلي بار په وینا دا د امریکا د ولسمشر، کانګرس او خلکو په ګټه ده چې دا قضیه حل شي. دا مهال رابرټ مولر د هغو څېړنو مشري کوي چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې څېړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه سهارني پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون شپه په پارک ماڼۍ کې له افغان مشرانو او سیاستوالو سره وکتل.
دیدار که در ارگ ریاست جمهوری در کابل میان رهبری حکومت وحدت ملی و آقای خلیلزاد نماینده ویژه رئیس جمهور برگزار شد. پیرامون تلاش های کشورهای منطقه و جهان در پیوند به پروسه صلح افغانستان بوده.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت په کابل کې د مخدر موادو د ویشلو د شبکې د 9 کسانو نمونه اعلان کړل. دغه وزارت وایي ټول مجرمین به خلکو ته وروپیژني.
قتل په غارت کې لاس ولري، په چپولګرۍ او په غلاو کې لاس ولري، او یا هم نورو اړوندو جرمونو باندې متهم وي، دوی سرې به د افغانستان د خلکو سره شریک کیږي.
په بهرنۍ موضوع کې هم اوري چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د دغه هیواد د صدر اعظم تریزا مې طرحه تېره شپه د دغه هیواد پارلمان په اکثریت رایو رد کړه. بیا مو هم سهار بخیر. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته د وروستیو سفرونو هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول دي. زلمی خلیلزاد پرون کابل ته ولاړه او هلته یې له افغان چارواکو سره هند، متحده عربي اماراتو او چین ته د خپلو وروستیو سفرونو جزئیات شریک کړل. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو هڅې د بل هر وخت په مقایسه زیاتې شوې. په دې اړه تفصیل له اجمل لاندې اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هند، اماراتو او چین ته له سفرونو وروسته کابل ته تللی. نوموړي تیر ماښام پارک کې له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو او سیاستوالو سره په لیدنه کې وویل چې له کابل وروسته به یې سیمه ییز سفرونه دوام وکړي. بلخوا پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې تمه د زلمی خلیلزاد ډیر سر اسلام آباد ته ورسیږي او د 5 ورځو لپاره به پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر خبرې وکړي. ارګ په خپلې خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره لیدنه کې هند، چین او اماراتو ته د خپلو سفرونو جزئیات شریک کړل او د سیمې هیوادونو ته یې د سفرونو هدف د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول وبلل. دارګ خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر غنی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیلولو په خاطر د خغلی خلیلزاد هڅې وستایلې او ویل چې په افغانستان کې د نن د سولې دروستو پر سر بشپړه اجماع موجوده ده. ارګوې دوه خواوو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر پر پایل ټینګار وکړ. د ارګویندویانو د زلمی خلیلزاد او افغان چارواکو د بحثونو د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو اجرایي ریاست د ویان رسیال امید میسم ازادي رډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او د نړۍ د هیوادونو هڅې د بل هر وخت په مقایسه زیاتې شوې دي.
هغلی
میسم وایي زموږ باور همدا دی چې تروریستي او ترهګر ډلې یو افغاني او زموږ کورنۍ مسله نه ده. دا ډلې سیمه ییزې او نړیوالې ریښې لري او د یو شریک دښمن په وړاندې د داسې یو دښمن په وړاندې چې نړیوال اړخونه ولري طبعا اړتیا ده چې سیمه ییز او نړیوال اجماع پراخه شي. له کلونو راهیسې زموږ غږ همدا و چې د ترهګرو ډلو پر ضد باید اجماع رامنځته او دا اجماع باید پیاوړی شي. چې له نیکمرغه په دې وروستیو کې موږ د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د داسې هڅو شاهدان یو چې مخکې نه وې ترسره شوي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی، تر اوسه یې درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړي او د سیمې هیوادونو ته په پرله پسې سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت د سه شنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هوارول دي، څو دوی پخپله په افغانستان کې اوسنی کړکېچ پای ته ورسي. په تېرو ورځو کې طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو داسې ونه شول. طالبانو تېره اونۍ وویل د اجنډا پر سر اختلاف د دې سبب شو چې په قطر کې له امریکایي هیئت سره ټاکل شوې خبرې اترې لغوه کړې، خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر ولیکل داسې کومې خبرې پلان کې نه وي. بلخوا وسلوالو طالبانو د سه شنبې په ماښام په یوې بلې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته رسېدلې خبرداری ورکړی چې که امریکا د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدل نه کړي، له واشنګټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي د امریکا استازو د قطر د پلازمینې دوهې په وروستۍ غونډه کې ژمنه کړې چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي، خو طالبان وایي اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کېږي چې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو او د اوربند په منلو ټینګار کوي، خو طالبانو بیا دا شرطونه نه دي منلي او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو مهالویش د خبرو اترو په اجنډا بدل کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتست د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د مخدره موادو زورواکانو او ناقانونو وسله لرونکو د لستونو د خپرولو پیل کړی دی چې پرونی په کابل ښار کې د مخدره موادو د ویشلو د شبکې د 9 کسانو نومونه اعلان کړل. دغه وزارت اعلان وکړ چې که څوک د دغو تورنو په اړه اطلاع ورکړي 50,000 افغانۍ انعام به ورکړل شي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون بیا دغه اقدام هرکلی کړی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کورنیو چارو د وزارت لخوا په څلورم خپور شوي لیست کې هغه 9 کسان شامل دي چې ویل کیږي په کابل کې مخدر مواد ویشي. د دغو کسانو په لیست کې چې یو ښځه هم شامل ده، د لوی څارنوالۍ لخوا د ټولو د نیولو حکم شوی دی. د کورنیو چارو وزارت په خپل ویب سایټ کې د دغه لیست د خپرېدو ترڅنګ له خلکو غوښتي چې د مخدرو موادو د دغو سوداګرو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. یاد وزارت ویلی اطلاع ورکوونکي ته چې اطلاع د دغو تورنو د نیولو لامل شي 50,000 افغانۍ انعام ورکول کیږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل له دغه لیست وروسته به په لوړه سطح د زورواکو لیست هم خپور شي.
موږ لپایل کړی د ټیټې کچې هغه کسان چې په بېلابېلو جرمونو باندې متهم دي، دا بیا وروستۍ کچې ته رسېږي چې په لوړه کچه هر څوک چې وي چې په هر سویه وي چې قتل کې په غارت کې لاس ولري، په چپولګرۍ او په غلاو کې لاس ولري او یا هم نورو اړوندو جرمونو باندې متهم وي، دوی سره به د افغانستان د خلکو سره شریکېږي.
نوی چارو وزارت په خاطر دې په لومړی ګام کې د هغو 222 کسانو لیست خپور کړ چې تر تعقیب لاندې وو. د دغه وزارت د چارواکو په خبره له دغو کسانو نه یو شمیر نیول شوی هم دی. د کورنیو چارو وزارت په دې پسې د ویب سایټ له لارې د زورواکو دوه لیستونه هم له خلکو سره شریک کړي دي. دغه وزارت ویلي 15 کسان چې په دوهم لیست کې شامل وو د حسابونو د تصفیه لپاره ځانونه د کورنیو چارو وزارت ته معرفي کړي دي. عبدالحمید خراسانی چې د بلوا په تور په دوهم لیست کې شامل و، د حسابونو د سپیناوي لپاره د کورنیو چارو وزارت ته نه دی ورغلی او دغه وزارت هم ممنوع الخروج اعلان کړ. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي د کورنیو چارو د وزارت د وروستي اقدام هرکلی کوي او وایي چې دغه وزارت باید د لوړې سطحې تورن هم اعلان کړي. د دغه جرګې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د کمیسیون رئیس محمد نعیم لالی حمیدزی د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه تر اوسه پورې پولیس په دې باندې نه دي توانېدلي چې یا معتادین ورک کړي یا د خورس پروشان ورک کړي. دا چې امرالله صالح دغه اقدام وکړي، دا پر دې اقدام دی موږ امیدوار یو چې هم به معتادینو کې کمښت راشي، هم به په دغه خورس پروشانو کې کمښت راشي.
خاغلی حمیدزی وای دغه وزارت باید د مخدر موادو د لویو قاچاق کوونکو نیولو ته هم هڅه وکړي. د ده په خبره د دغه قاچاق کوونکو لیستونه او ځایونه د کورنیو چارو وزارت د مخدر موادو په موهنیت کې موجود دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
لویدیځو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې تر ډیره د کابل د دوشنبې د ورځې د موټر بم پیښه څیړلې ده. وال سټریټ جورنال لیکي دا چاودنه په داسې وخت کې شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر خبرو ټینګار کوي او هلې ځلې یې پیل کړې دي. په کابل کې د دوشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت طالبانو منلی دی. په دې موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یو سل څوارلس نور ټپیان شوي دي. وال سټریټ جورنال لیکي یو لور ته دا چاودنه شوي، بل لور ته زلمی خلیل زاد له پیکنګه د سولې د خبرو په لړ کې کابل ته روان شوی. ورځپاڼه لیکي پیکنګ د اسلام آباد نږدې متحد دی او خلیل زاد له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې خبرې ګټورې بللې دي. بله امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز ویلي کې چې په کابل کې په وروستیو میاشتو کې چاودنې لږ سوي دي، خو د دوشنبې د ورځې چاودنې سره له دې چې په لسګونو کسانو ته مرژوبله واړوله مخکې تر دې وشوه چې موټر خپل هدف ته ورسی شي. دا چاودنه د ګرین ویلج په نوم د استوکن له مرکز سره شوې ده چې تر ډېره بهرنیان پکې ژوند کوي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې د برید مشخص هدف ډېر معلوم نه دی. د ډیفنس پوسټ خبرونه هم همدا مسله څېړلې ده او لیکلې دي چې دا چاودنه داسې مهال شوې ده چې زلمی خلیل زاد له سیمې څخه د خپلو دوو اونیو په مخه سفر پیل کړی او هڅه کوي چې د سولې له لارې د افغانستان لانجه هواره کړي. د ډیفنس پوسټ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وینا د کابل د چاودنې په اړه لیکلي دي چې دی وایي موږ د سیمې په سطحه د سولې هڅه کوو، خو دښمن غواړي چې د سولې دا خبرې ګډوډې کړي. ډیپلومات خبرونه هم همدې موضوع ته اشاره کړې ده او لیکي کله چې په افغانستان کې د سولې مسله مطرح کیږي نو ښکاره ده چې طالبان بیړه ورته نه کوي. ډیپلومات وړاندې لیکي له ډېر وخت راهیسې طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې دي، ځکه چې دې حکومت ته مشروع حکومت نه وي او د امریکا لاس پوڅې ګڼي. د خبرونې په باور د طالبانو دا تګلاره په حقیقت کې دا معنا ورکوي چې دوی غواړي هغه ځواکونه نامشروع ښکاره کړي چې د اوس لپاره کابل کنټرولوي. ډیپلومات لیکي چې طالبان پوهیږي چې د سولې هر راز هڅې د دې ډلې له ملاتړ پرته نتیجه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنې د ولس په ګلیمنځ نه چې په افغانستان کې شرایط پنځه باندې د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. له کابل ولس جرګې ته ولاړ یو شمیر مترس کاندیدان وایي د انتخاباتو کمیسیون له لوري اعلان شوې پایلې نه مني. دوی د سیشن میپرزی وی ناستې ته وویل د انتخاباتي شرکتونو کمیسیون د پخوانی پریکړې له مخې دي دغه رای باطل اعلان شي. اخوا د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي وایي هر هغه څوک چې په دې اړه کوم شکایت لري له انتخاباتي شرکتونو کمیسیون سره د ثبت کړي او د قانون پر رڼا کې به وڅېړل شي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له لوري د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان یو ورځ وروسته هغه کاندیدان چې په لیست کې نومونه نشته یو شمیر یې وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي او لومړنۍ پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړ چې له ملي پروسې سره خیانت کړی او د عدالت د تامین غوښتنه وکړه. د دغو کاندیدانو په استازیتوب محمد داود کلکانی وویل:
ما به نمایندګي از مردم کابل و نمایندګي از کاندید وکیلای ولایت کابل.
هغه وایي چې د کابل د خلکو او د کابل کاندید وکیلانو په استازیتوب وایم چې د کمیسیون له لوري لومړنی اعلان سوی نتایج نه منو او نه هم د کابل خلکو ته د منلو وړ دي. موږ د شکایتو کمیسیون پریکړه چې لمخې د کابل رای باطل سوي وي پر ځای بولو او ملاتړ یې کوو.
ووره یک فیصله بجا و به مورد میدونیم.
له کابل ولسی جرګې ته د ښځو په ګډون 1104 تنه کاندیدانو چې یوازې 3 تنه یې توانېدلې دي چې ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي. یو بل تن کاندید عرفان الله عرفان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړل چې داسې اسناد په لاس کې لري چې د انتخاباتو کمیسیون په لومړي لیست کې له ځینو بریالیو کاندیدانو د یوې رایې په بدل کې له 200 تر 300 ډالرو اخیستې. صدیق منصور انصاری چې دی هم کاندید و له رسنیو سره ځینې اسناد شریک کړل او زیاته کړه چې دا ډول شاوخوا 15,000 اسناد ورسرسته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خاوس په 15مه د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات د دوی په وینا د زیاتې درغلۍ له امله باطل اعلان کړل، خو انتخاباتو کمیسیون یې پریکړه ونه منله او د جمهوري ریاست په منځګړیتوب د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرلو فیصله وسوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل د هر چا غوښتنې ورته محترمې دي، خو خپل کارونه به د قوانینو او شته طرز العملونو په چوکاټ کې مخکې وړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبي سادات په کمیسیون لګول سوي تورونه رد کړل او یې ویل هر څوک چې په دې برخه کې شکایت لري د شکایتو له کمیسیون سره دې ثبت کړي.
په هغه کسان چې دوی شکایت لري او دوی ته دغه استعمال ور نه دی، دوی کولی شي د شکایت کمیسیون سره تر 3 ساعتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي او تر څو د دوی شکایتونه وڅېړل شي. اما ځینې داسې غوښتنې چې هغه په هیڅ صورت سره نه دغه پروسې په خیر وي او نه هم چاته د منلو وړ وسیږي او نه هم ممکن وسیږي، فکر نه کړم چې دا ډول موضوعات کوم ځای ونیسي. موږ باید د قانوني لارو څخه دغه موضوعات ته د رسیدو لپاره کار وکړو او قانوني مرجع مشخصه ده چې ټاکنو شکایتونه کمیسیون دی.
معترضو کاندیدانو ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل سي په ټول افغانستان کې به مدني حرکتونه پیل کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمیسیون پریکړې د قانون په چوکاټ کې خپلواک دي او هغه کسان چې ناکام شوي اخلاق انجرات دی وکړي او خپل ماته دی ومني.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له اروپایي ټولنې ته بریتانیا د وتلو په اړه د دغه هیواد د صدر اعظم تریزا می طرحه تېره شپه د دغه هیواد پارلمان په اکثریت رایه رد کړه. د سې شنبې په ورځ ناوخته د بریتانیا د پارلمان 422 غړیو دې طرحې ته منفي رایه ورکړه. اوس تریزا می حکومت د بې باورۍ د رایو او یا تر وخت مخکې د انتخاباتو د ترسره کولو له ګواښ سره مخ ده. په دې اړه تفصیل له اجملان دورو.
له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ طرحه یو ډیر حساس او لنجمن پړاو ته رسیدلې. په دې اړه تېره شپه د صدر اعظم تریزا می طرحې ته د برتانیا د پارلمان لخوا منفي رای ورکول د دې هیواد په تاریخ کې د حکومت یو لوی ماتې ګڼل شوې. میرمن می پر دې طرحې تر رای ورکولو مخکې د برتانیا پارلمان ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو دې طرحې ته کافي مثبت رای ورکړل شي.
The responsibility of each and every one of
میرمن می وای په دې شیبو کې د ټولو مسولیت ډیر دروند دی. د دې تاریخي پریکړې لپاره چې زموږ او زموږ د هیواد د نسلونو راتلونکي جوړ خو د پارلمان 422 شخړو د می طرحې ته منفي رای ورکړي او یوازې 202 استازو دا طرحه تایید کړه. د 212 رایو توپیر د برتانیا په پارلمان کې به سابقې بدل شوه. د برتانیا پارلمان 655 غړي لري چې 604 دي شتنوي د سی شنبه د ورځې په غونډه کې برخه لرله. وشي د برتانیا حکومت ونتوانید لارو په ټولنې څخه د دې هواد د استلو د طرح لپاره د پارلمان موافقه ترلاسه کړي، نو درې ورځې وخت لري چې پارلمان ته نوې طرحه وړاندې کړي. بل مرحله هم کولای شي چې حکومت ته د بی باورۍ پرای او یا تر وخت مخکې انتخاباتو ته پلاره هوارولو تمام شي. له توافق پرته وتل او یا بیا د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه ټول پوښتنه ترسره کول هم هغه څه دي چې د برتانیا حکومت خای ترسره کړي. د بریکزټ یا اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د استلو مهم مخالف ته د هیواد کارګر ګوند دی ګوند مخه تر دې هم ویلي و چې صدر اعظم تریزا می د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. په 2014 کال کې په وټول پښتنه کې د برتانیا زیاتو خلکو لارو په ټولنې څخه د دې هیواد د وټلو په پلوي رائے ورکړي. په دې برخه کې ابتدایي چارو تر اوسه د برتانیا د حکومت لپاره مثبت نتایج نه دي لرلي او د دې هیواد برخلیک نور هم پیچلې کړ. ټاکل شوی چې برتانیا د روان کال د مارچ د میاشتې په 19 نیټه رسمن لارو په ټولنې ووسی. اوس دا ښکاري چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې د نورو خړو هیوادونو سره د برتانوي چارواکو خبرې اترې تمدید شي، ځکه دا مهال د دې طرح په وړاندې مخالفتونه زیات شوي دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتست د ولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې د ازادي رادیو پروګرامونه اوري.
د خبرونو لنډیز، طالبانو خبرداری ورکړی چې که امریکا د مذاکراتو اصلي بحث له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو پر وتلو متمرکز نه کړي، له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي. دا خبره د ډلې په یوه اعلامیه کې کړې. دوی دغه خبره داسې وخت کړي چې پرون په ارګ ماڼۍ کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو په اړه باندې له افغان مشرانو او سیاستوالو سره خبرې وکړې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځ شاوخوا 100 موارد ثبت کړي دي. د ترکمنستان حکومت د افغانستان څخه د وسلوالو د ګواښ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې د احتیاطي سرتیرو د ثبت بهیر پیل کړی. د ترکمنستان د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي، نږدې ټول هغه سړي چې عمرونه یې له 50 کلنۍ کم دي په احتیاطي سرتیرو کې ثبتېږي. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه د دغه هیواد د صدر اعظم تریزا می طرحه په 422 رایو رد شوه. وسلوالو کسانو د سېشمې پر ورځ د کینیا په پلازمینې نایروبي کې پر یوه عصري هوټل برید کړی. د راپورونو له مخې دغه برید چې شباب الشباب ډلې مسؤلیت اخیستی، لږ تر لږه پکې 15 کسان وژل شوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د لوی څارنوالۍ ته نوماند وایي باور لري چې موسکو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې. او امریکا متحده ایالتونو د ځمکې مدار ته د ایران لخوا د یو سټلایټ د استولو مسأله غندلې ده او ګواښ کړی چې واشنگتن به نور د ایران د دغو بې توجهیو په اړه باندې چوپ پاتې نشي. د خبرونو لنډیز مو واورید. د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه.
مننه از من ډاکټر زلمی خان احمد زایما د پوستکي د ناروغي او د ښکلا او زیبایي متخصصم.
نو دا برای توی چې څنګه کوي شو چې یو شفاف او تازه جلد ولر؟
څنګه موږ خپل جلد پاک وساتو؟ دلته مختلف رویشونه دي. د ټولو نو خاول باید موږ کوشش وکړو چې د خپل جلد باندې غیر معیاري کریمونه استفاده نکو. په خپل سر د بازار نه بعضې دواګانې وانخلو چې هغه پر مخ باندې ولګو، ځکه که په خپل سر باندې کومې دواګانې پر مخ باندې استفاده کړو هغه څونه واقعي پیدا کوي؟ یو داسې په مخ باندې لکې پیدا کوي، په مخ باندې ویښتان پیدا کوي، مخ پوستکی نزه کوي او مخ توري. بل همیشه باید کوشش وکړي د لمر سره مخ ډیر په تماس کې نشي. د لمر وړانګې په مخ باندې ډېرې منفي تاثیر کوي. کله کله بیا دغه د لمر وړانګې چې هغه کسان چې سینې پورته وي، اکثره دغه د پوستکي سرطان هم دغه ډېر د لمر وړانګو نه پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت بیا خلک وایي چې دغه سردردي او تشویش هم په جلد باندې را بد اغېز لري، دغه تر کوم حده پورې ده؟
ډېر ښه. دا چې تشویش او سردردی نه تنها په جلد باندې تاثیر لري، بلکې د وجود په ټولو سیستمونو باندې تاثیر لري. په سترګو باندې لري، په غوږونو لري، د بدن په داخلي عضوو باندې لري، نو په ویښتانو باندې لري. نو تشویش او سردردی دواړه په جلد باندې منفي تاثیرات لري.
خوراک څنګه؟ چې سبد کوم خوراکونه ګټه پورته شي؟
معمولا غذایی مواد باید په منظم ډول واخیستل شي، مایعات ډیر زیات واخیستل شي، د میوو نه زیاته استفاده وشي، او د زیاتو غوښې او چربي موادو نه باید جلوګیری وشي. زیات غوړ مواد او غوښه د پروټینونه هغه په جلد باندې منفي تاثیرات لري. هغه کسان چې غوی ډیر ورزش کوي، بیا هغه ورزشکاران اکثره پروټین مصنوعي پروټینونه اخلي، نو تاسو به د غوی جلدونه لیدلې چې مخې ډیر زر چمره کیږي، زر لکه کیږي. علت هم دا ده چې غوی مصنوعي پروټینونه اخلي او هغه طبیعي پروټینونه نه استفاده نه کوي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت د ځوانو نجونو یا د ځوانو هلکانو پر مخ باندې تور داغونه، تور لکې پیدا کیږي، آیا دغه لکې تداوي لري کنه؟
بلې، د دې لپاره خوشبختانه ښه تداوي ده. میزوتراپی دا لیزر تھراپی دا او همدارنګه اوس دی ټول بدن د سپینوالی د پاره یا د لکو د پاره یو رقم پچکاری دي چې ګلوتو تایون ورته وای دا راغلی په دنیا کې رجسترم دی او کامیابی هم دی حتی غ ټول بدن تخکلا ور کوي ټول بدن سپینې او دا معمولا تداوی کیږي
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده کرا کرا وخت په افغانستان کې د سهار 9:30 بجې کېږي دویمه سهارنۍ خبري مجله به زرغونه منګل وړاندې کړي چې استودیو ته راغلي
تشکر از شما آقای که هستان